السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو پکې تمرکز شوی دی. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمپیونز ترافی اتلانو جام په تراتس کې انګلستان ته په یوه هیجاني او ګرمه لوبه کې ماته ورکړه. د دغې لوبې پر مهال افغان لوبغاړو د پام وړ لاسته راوړنې او ریکارډونه جوړ کړي دي. جزئیات درته وړاندې راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هګست وایي دوی له افغانستان د خپل ناکامې وطن هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ که هم پکې شامل وو پلان وویل پلان لري چې د افغانستان د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالډ ټرمپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ټرمپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړي. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونو افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپل ټول ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړې دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړې دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تنسی ایالت استازي ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخواني سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي. د پاکستان ګمرکي چارواکو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو مهم ځمکني بندر د بندېدو له کبله دوه اړخیز تجارت ته 12 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د تورخم بندر چې خیبر پښتونخوا یارت له ننګرهار ولایت سره نښلوي د شنبې له ورځې راهیسې تړل شوی دی. د دې لارې د بندېدو دلیل د افغان لوري لخوا د نوي امنیتي پوستې د جوړولو پر سر شخړه بلل شوې، خو طالبانو بیا له وړاندې ویلي چې دوی په خپله خاوره کې پوستا جوړوله او دوی حق لري چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د راپورونو له مخې افغان او پاکستاني لوري هڅه کوي چې د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره خبرې وکړي، خو وایي چې په خبرو کې تر اوسه کومه حل لاره نه ده تر سترګو شوې. له طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 9300 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی له 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې تازه راپور خي چې د ایران د هغو غنی شوی یورانیم زیرمه چې خالص والی د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوی او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی ایران د یورانیم د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حتی نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویپانه کې هم لوستلی شي. د ویپانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتون کې په دې سالۍ کې د ابراهیم زدران یو سلو واویا منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بے ساری بولی. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یعنی ما پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. تفصیل له اسمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی گروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو گروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په اتو منډو مات کړ. دا ډیره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم زدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. دغه راز د هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ افغانستان وکولی شول انګلستان ته اوستر هدف وټاکي. بیا په تو پچونه کړې عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان پنځه لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دېرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم زدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاهو مومي.
دغه سې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډیره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغه سې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبريال بختيار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولیا وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم زدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د شذلی دوله کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 325 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نه شو ویلی، خو افغان لوبډله کولی شي چې هغه کوم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو ښه مقابله وکړي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسوي.
د انګلستان لوبډله به د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وځي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پیلوبې ته وځي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ د مپایلوبي ته وتونکې لوبډله معلومه دي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، مخکې له دې چې خبری مجله درته وړاندې شي، په بخښنې سره رادیوي مجله درته وړاندې شي، راځو یو بل راپور ته. په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د پاکستان ضرب الاجل سبا جمعه داسې مهال پای ته رسیږي چې کډوال وایي د اسنادو له لرلو سره سره نیول او ځورول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد او راولپنډی کې د هغو افغانانو لپاره چې ویزه نه لري د فبروري 28مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. همداراز هغو افغانانو ته چې درېمګړي هیواد ته ځي او له سفارتونو څخه یې لیک ترلاسه کړی دی یوه میاشت نور وخت هم ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره په اسلام آباد او راولپنډی کې ځینې افغانان وایي چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره نیول کیږي. یو افغانه میرمن چې په حاجی کمپ کې توقیف ده او د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم نشي خبریالانو ته په استولي پیغام کې ادعا کوي چې پولیسو په دې پلمه چې اسناد یې ګوري ونیوله.
دوه پولیس در باندې ولاړ وي، په یوه خونه کې چې فرش نه لري شپېته کسان بندیان یو. نه یوازې زما بلکې د ټولو هغو مهاجرو چې ما دلته په دې کمپ کې ولیدل وضعیت ډیر بد دی. خدای دې هیڅ چاته داسې ورځ نه ښکاره کوي.
تر دې وړاندې د فبروري په 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې ټول افغان کډوال باسي. د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي افغانان به هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ټولنې رئیس میوند علمی وایي پاکستان هغو افغانانو ته چې بل هیواد ته د تلو انتظار باسي او د کوم سفارت لیک لري د مارچ تر یو دیرشمې وخت ورکړی او همداراز هغه افغانان نه باسي چې په قانوني ویزې په دغه هیواد کې اوسي. شغله علمی دا خبره نه تاییدوي چې پاکستانی پولیسو دي د ویزو او یا د سفارتونو لیک لرونکي افغانان نیولي یا ایستلي وي.
مګه اول د جنوري د 2025 کال نه هغه افغانان چې اسناد نه لري نیول کیږي، بول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي. ولی هغه افغانان چې اسناد لري، ویزه لري، پاسپورت لري او راجستر د پولیسو لري قطعا نه چا نیولي، نه څوک بیایي، نه څوک ډیپورت کوي او هیڅ نوه مشکل نه لري. هغه یو تعداد نور افغانان هم چې سفارتو کې کارونه مخکې تللي دي هغوی تیم تر یو دیرشم د مارچ پورې وخت ورکړی دی، هغوی ته سفارتو لیټرې ورکړي دي.
شغل علمی په عین حال کې وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي که هغه افغانان چې سفارتونو لیکونه ورکړي دي د مارچ تر پایه له پاکستان څخه ونه وتل افغانستان ته به واستول شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکوو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واورې.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراجع خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تمه غرقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسی احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک آزادی رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کې لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هند او اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورې داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله با ثبات شبی دي چې سباندی یو 50% جوړوي چې ماشومان هم دا شبی ستکبي او خبري باندې کوي. درې مډله هغه شبی دي چې ماشومان نه پریشخي شي او د نورو لوی شبو د غلبې لعمله د ورکیدو له خطر سره مخامخ دي. د شبو د نړیوالي معتبره سرچینه اتنالاګ لڅرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثبات شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې تاسو په سونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبري شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیره زیات شوې ده. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس یې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یوه لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروړه اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کړه ته ډېر بندونه اتړي نو څه به شي، زه به ورخپرېږم هر څه اوبه اوبه به شي، ما سره په شامې لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که سهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دو ټکی ولیکنو هغه نشي لیکلې. او د هغې اصل وجه هم دا کړه چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې. که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم دې ته توجه نه ده ورکړې شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړې شوې، دی وجہ باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه دی تللی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسند زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژي د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوی، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم حکومتونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه حکومتونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي، نو سې چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زیدوی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي، نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابه کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجی راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ته ما ته لګه مسکشا چستا بشما بس يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنګړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په درکه يم ته مخته د غروب و زره را در جما په هوا بشم بس ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مینې په کاروان کې يم روان چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګې ته در ورسم پاچا بشم بس
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه خبري لیکوال او خبريال صدیقی ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوښ پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرشې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې. له هغه وروسته هیچا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هیچا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله، پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي.
خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب وه مالول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کومو خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هر ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلي بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې راپه یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګۍ و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملکزی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورې.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. پدې اړه نور حال پدې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللې دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم جاغم اوس معلومیږي، کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دی پاملرنه دي ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندی کې، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونی وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
اروزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړو.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل زه خپله انجینیر فانزي څخه بارېږم، نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مول وسته ده، په ساينس کې وای دوه دوه څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن دوه دوه پنځه شي او دوه دوه درې شي او دوه دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خوا سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم هماغه څه لیکل کېده.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرن سره مرکه کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، غو جمله بندي او دا شایم مخته او شاته کړل، یعنی ډیر غمی کې وکړو نو خترم کې وکړو. یعنی ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما دې تقریز دي لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا دې متن د ښکلا لپاره کومې ځپونې کیږي من دا شین تاسو ما ته وخه ډېر باندې کار مې پیو کړ، تقریبا یو لس میاشتې وخت مې په دې باندې وای تیر کړ.
دا کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لندور د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلنو، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پړا فرست کلاس، او وو پړا ول سټیټ، وو پړا زرګنجام، او دو پړا چلو ورځنی شاله معلومات کې معلومات خبر خمند. او دویمه برخه چې دا د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوګاډو جغرافي ده، مکمل د لوګاډو تذکره ده، یعنی هغه لوګاډو چې د 2000 کال نه دی، 2000 کال نه مخکې کوم لوګاډو لیدلی و هغه غیر رسمي لوبي وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2009 کال دی اپریل په نسما افغانستان لومړنۍ پنځوریز سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2009 کال نه راځي خو تر دوه د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغړی په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او پنځوریز یا وډیا سیالي کې لوبېدلې دي. د یمغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذکره مونږ باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذکره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په انګلیسي جغرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبه مونږ راخسته دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخسته دي، هغه ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخسته دي، ریکارډونه او کارنامې د ټول په دویمه برخه کې راخسته دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه یادونه مې ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مو بیوګرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیر د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو د اسپین کرکټ په د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه تبر سټون نامه معلومات مو ټول راخستي دي متبر سټونه.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سویات کوم معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوړ سره زمره کې تر سره کړم چې کوم لوړ په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټس اپ باندې ګڼه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا دی بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چاکل لوب شروع کړی ده، چرته لوب شروع کړی ده، چرته زی شه دلې ده، یو څوکلن ده مثلا، یو ورخه هنري ده چې د هغه له د ژوند د هغه له احساسات او له دغه غړ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړی ده. په دې کې
او دواړه برخه دی، یو د ریکارډونو یا د لوب اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پیکټ چې کوم ستونزې په تیرې سوي دي پلیرانو باندې یغه ترڅنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري همدغه دواړو برخه برخمنده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدیش چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریکه کړي د دې لوبغاړو
ډېر خاطرې ستا یاستی ګل عبد بیو خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې مونږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په ودیش په ګولایتونو تورنمنټ وو پاول ځل کابل کې نو بیا وای دیما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای مونږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې مونږ اوسېدو وای بیا زه سهار وخت راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوبه تا یا دې تاسو د پاره واز 15 دقیقې پاتې وای نو وای دیما د ټیم یو قسم نه ښکارې دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زب سلاړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ورټکو مو دروازه نه خلاصې وی نو کله می چې وې دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن ورغلم وې ټول په زوب حالت کې پراته دي مکمل ټول غاز نیولې دي هغه وې دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو ډیر ته پوهه کې نه نه چې په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې د مکر په مغه پلان کې کریم ساده یو سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغړې مو وایدا بوس یو نو نو د سړي رجالي به خاطري هر لوغړې د خلې موږ راخستې په دې کتاب
دخو یو ډول دردون کې خاطره و د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه کم جن نه وی مطلب نه داده
اجي امچا سليمان خل سره مرکه کوله هغه نشنه لوړه پات سویره وای د کناډا خلاف زمون میچ وو وای مون میچ وو کچیر تمه غ میچ مون غټلې نه وای یعنی غټلې نه وای مون د ډیویژن لو بنه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن په چا وای دا ډېر خراب وسوه وای به ډاکټر ام داسن ته وی چې تا هو کاڅنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای وای ام درته وای کزه کینه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په ما ټیم کې ام خو ټول خو بالر دې مون غني داسن وو بیا وای ام په دا سبا باندې می چوکړو وای کله چې میچ نه خلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چکم لوړې دی د افغانستان د لپاره ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو د افغانستان د نوم د لپاره چې مخ کې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله
یو بل برخه ته چر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر تللی دی کوشش وکړی دی هر سفر اکثر واخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي اکشن هم هم راځي دي
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحې رنگ دي او دا منس کې دا نور دي هر سفر اکس دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي هغه ډیر ښکاری
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلې ده تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا وو اتو کالو را دی خو ما کرکټ کا وو هټبال کرکټ می کا وو یعنی وو اتو کال ز کیږي چې زړبال کرکټ کوم ز دوه کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال دوه لکټو خو بیټینګ می شو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
کوثر لجام را بهدل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب ورجلی تد ٹپونو کو